سلامونه او ستړي مسې وخت د ماښام شپږ بجې سوی د مشالېډو په دې خبرې غړې کې مو زه عبدالحی کاکړ کلی کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړې کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې د سر رپورټ مو په پاړه چنار کې د احتجاج پاړه ودی او دارنګه په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو پر ضد احتجاجونه او سره بیا نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د کورمی د پیواړ اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د پیواړ سیمې محاصره دی ختم کړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. ډیپلوماټانو د فروری پر 15مه د جرمني خبري اژانس ډی پی ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د اروپای ټولنې د بهري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. او سم د خبرونو تفصیل د کورمی ضلع د پیواړ اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د پیواړ سیمې محاصره ختم کړي. دوی دا غوښتنه پرون د پاړه چنار پرېس کلب مخې ته د یوې مظاهرې پر مهال وکړه. پر دې موقع د مظاهرې یو ګډونوال سلطان علي مشال لیډو ټول چې امنیتي سرتیري په نورو سیمو کې هم وژل کېږي خو فوج یوازې د دوی علاقه محاصره کړي چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات دي. د مشالېډو خبريال وایي چې د پیواړ مشرانو له پوځي چارواکو سره جرګه کړې چې پکې د محاصرې ختمولو لپاره خبرې اترې شوي. فوج د کورمی پیواړ سیمه له هغه وروسته محاصره کړې چې د فروری پر 15مه په مبینه توګه د پیواړ اوسیدونکو په پوځیانو حمله وکړه چې پکې یو پوځي ووژل شو او دوه ولسی وګړي زخمي شول. په دې اړه فوج، پولیس او انتظامی چارواکو لا څه نه دی ویلي خو په سیمه کې سیاستوال حمید حسین ویلي چې فوج په پیښه کې ککړ شپږ کسان غواړي چې پکې یو کس هورک دی او د سیمه مشران پاتې 15 کسانو حواله کولو ته تیار دي. د بلوچستان د څلور ملت پاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ پروند په کوټه کې د سیاسي مشرانو غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سرتار اخترجان منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون وکړ. په غونډه کې د فروری 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې. په دې اړه د پښتونخوا ملي پارټي ګوند مرکزي سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال پروند مشالې ټول په غونډه کې د نورو سیاسي جماعتونو سره د پټاکنو کې د درغلي پاړه د خبرو لپاره محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته اختیار ورکړل شو. خو انتخاباتي کمیشن پټاکنو کې د ټګیو تور ردوي او وایي ټول بهر شفاف وو. د بلوچستان لړمالي حکومت وایي های کورټ د درغلي د تورونو جاج اخیستلو لپاره جرګوي هم جوړ کړی ده. پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8 په عامو ټاکنو کې د قامی پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شامل شي. د پرون وبخشي نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر عباس سره د ګډي خبرې غونډې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله په یو صلاح کړې ده. په ټاکنو کې د پی ټی ایم ملاتړو دونی بغړو انتخابات ګټلې دي خو د عدالت لخوا د ګوند ته د بلې نشه نور کول لکبله په ټاکنو کې آزادو کاندیدانو په توګه ودرېدل. د قانون تر مخې تر کامیابۍ وروسته به آزاد امیدواران یا په یو ګوند کې ګډون کوي یا به ځان ته یو ډله جوړوي. ځان ته ډله جوړ کړه نو بیا نسی کولای چې په اسمبلی کې د مذهبي لچکیو او ښځو لپاره ځانګړي سوي چوکۍ ترلاسه کړي. د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نومول شوی کاندید عمر ایوب خان خبري کانفرنس ته نن وویل چې د ګوند ملاتړي منتخب غړو په سنی اتحاد کونسل کې شاملو ځخه مقصد په کامیاب صوبای اسمبلی کې د مخصوصو چوکۍ ترلاسه کول دي. په خیبر پښتونخوا کې د اپتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په صوبې کې په تیرو 4 ساعتونو کې د بارانون لوجې 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. د پی ډی ایم لخوا نن مشالېډو ته په راستوت شوی بیان کې ویل شوی چې دا کسان په کورم سواد کوز او برادر کې د کورونو راغورځېدو لوجې مړ شوی چې پکې دوه ماشومان هم دي. بیان ذاتوي چې بارانون کې دوه کورونه په مکمل توګه ویجاړ شوي او 4 نورو ته جزوي نقصان رسیدلی. د افغانستان په نورستان ولایت کې طالبان د حکومت چارواکي او ځای خلک وایي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر شلو زیات کورونه ړنګ شوي. د طالبان د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون د نن پر ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې پیښه پرون شپې مهال شوې ده. د طالبان د حکومت د پیښو ته د رسېدو وزارت ویان ملا جانان سایک نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نقری په کلي کې د غره د شهیدو مله تقریبا 25 کسان وژل شوي اتن ورته پیاندې. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غریز ولایت دی چې په ځینو برخو کې په ژمي کې سخت واوره وري. اورسته خبر دا چې ډیپلوماټانو د فروری پر 19 د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د اروپای ټولنې د بهرنی ماموریت ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. په دې ماموریت کې سور سمندرګي د آدن خلیج او شاوخوا اوبو ته د اروپای جنگي بیړیو او د لومړني خبرداري هوایي نظام شامل وي. هغه بیړۍ به له خپلې خوا د ډزو کولو اجازه نه لري. البته که سوال پرې برید وکړي نو بیا جوابي کاروایی کولای سي. د دې بیړۍ عملیاتي چارو قمندانۍ به د یونان په لاریسا ښار کې وي. په تیره سموده کې ایران په لو حوثي یاغیانو په سور سمندرګي کې پر مال وړونکو کښتیو حملې زیاتې کړي او له کومې تشریح ورکولو پرته وایي چې دا کار د غزې پتر جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره کوي. په جواب کې برطانیا او امریکا په یمن کې د حوثي مرکزونه وشتې دي. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه اورئ. دا خبري غړي ده. په دې خبري غړي کې د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمکی خلګو د فوج لخوا د پیوار سیمې د محاصره ختمولو لپاره احتجاج کړی دی. خو د حکومت لا اړخه څه ویل کیږي؟
برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي افسر خبره کوم او دا مسله به زه درته
د پاکستان مالی ادارې ویلي چې د ټیکسونو راټول لپاره به په ملاکن ډیویژن کې دفترونه خلاصوي خو ځایي خلک او تاجران د ټیکس ورکولو مخالفت وکوي.
انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس کسٹم ډیوټي دا هغه ته ځکه نه تیار چې معاهده تحت د اسوات او ملاکن ډیویژن مرکز سره دی دغه کړونو اوس دی دا غیر یو طرفه مخالفت کوي.
پرون د خیبر ضلع په لوړ کې د پښتو غزلی بابا حمزه بابا د دیرشم تلین په لړ کې غونډه وسوه. لکم کم ځای ځخه خلک ورغلي وو.
د ملک د ګډ ګډ نه لکه د کوهاټ نه بنو نه کرک نه د نوخار نه د پیښور نه د را دمخیل نه د افغانستان ملګري دا ټول راغلي وو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. او په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوحې کانفرنس حال به هم درکو او نور رپورټونه هم ستاسو مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د پال رپورت. د کورمی د پیواړ او شاوخوا سیمو سیدونکو پرون په پاړچنار کې احتجاج کړی دی. دوی اعتراض لري چې د پاکستان فوج له تیرو دوو ورځو راځي سیمه محاصره کړي او ټولې لارې تړلې دي. احتجاجانو غوښتنه کړې چې د پیواړ محاصره دي ختمه کړي سي. د پاکستان فوج په دیاړه سند ویلي خو د کورمی یو نوی منتخب استازي وایي چې د سیمه مشرانو له پوځي چارواکو سره جرګه کړي او ژر ده دا مسله حل سي. فوج د سیمه له هغه وروسته محاصره کړي چې هلته نامعلومه کسانو یو پوځي سرتیری وواژه. فوج د سیمې له مشرانو غواړي چې د سرتیر په وژنه کې ککړ کسان وروسپاري. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا ناری په پړچنار کې د پیوړ خلک د احتجاج په توګه وهي. دوی د اتوار پرز د پریس کلب مخې ته ولاړ ول او غوښتنه کوله چې له درې ورځو روان د علاقې محاصره دې ختم کړي شي. په احتجاج کې شامل د یاد علاقې سلطان علي وایي امنیتی سرتیری خو په نورو ځایونو کې هم وشتل شوي. هغلته داسې کاروایی نه ده اخیستلې چې له دوی سره روانه ده. علي زیاتوي علاقې ته څوک ورتلی شي او نه ترې بهر را پرېږدول کېږي چې داسې عام ولس ستونزمن شوی دی.
کچېرې دا هرګا دو نورو ځایو کې کړی وای موږ په ماندلې وو. نه موږ سیاست سنی ساتشتو نه سنی سیاست شتو. شکر الحمدلله دا کار مره دوه تر کوم دی دوی تو بعد نه کوي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ ځینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برید کړی وو چې هغوی لاګېدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس د پیوړ علاقه پوس محاصره کړی دا. ځایی اوسیدونکي ابرار قاضی مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی په علاقه کې امنیتی اسکر د ټینکونو سره ولاړ دي چې هدف یې هغلته د شپږو مطلوب کسانو گرفتاری دا. قاضی زیاتوی مخکې د علاقې عمومي خلک به گرفتاره کول، خو اوس یې لږ نرمی راوستلې او یوازې د الیزو کام پر ضد دي.
دو د پیوړ مانځه کوم سید محمود ته آی کنه د دې کیا اور می پراته دي او دین الاندیا پراته دي او روډیا باندې کړی دي او گرفتاری کې څه کومه نرمی راوسی دي. هلته کمونه پراته دي پیوړ غونډې خیل پیوړ الیزای اوس حکومت گرفتاری دا وخت کې خاتم کړی دی. پیوړ غونډې خیل سی خاتم کړی سربی کې قومي ټارګټ کړی دی الیزای قوم کنه گرفتاری
بلخوا په دغړه د پوز او پولیسو دریز مخې ته راغلی او نه ضلع انتظامی سویلی. البته نوی ټاکلې شوی د قومي اسمبلی غړی حمید حسین مشال لوډیو ته د ګل پشپا ویلی پوځي مشرانو د شپږو کسانو حواله کولو مطالبه کړې چې په هغه کې یو تن غایب دی او باقی ټول ورکولو ته د علاقې مشران تیار دی. حسین زیاتوی کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلي ول چې عام خلک آبادی دی له نقصان رسولو پچ شي. حمید حسین دا هم ویلي پر 13 فروری له پوځیانو سره د پیوړ مشرانو جرګه هم شوي چې بګې د مسلې په پر امنه حل راوستلو خبره شوي.
مشرانو ورته ویلي دي چې متحد درې ورځې مهلت راکوي، مو به دا قوم سره د کسانو سره خبرې وکړو، مو به مسله درته حل کړو. نو اوس به پته لګیږي چې مخکې دوی څه کوي. برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي اپ سره خبره کوم او دا مسله به زه درته حل کوم.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لګېدو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغې ډزې کړي چې په بوتانازیا ځای کې له خوړې شګه په راوړلو بوخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې له متنازیا ځنګله پرې کړل شوي لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو کام لا پیوړه تر خیرو کوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لګېدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواوو تر 150 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پاس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر 150 زیات نشستونه د کولو باوجود هلې راونه وستلو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوسم له انتخاباتو پر لور زو او زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې څلورو ملت پاله سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد به احتجاج جاري وي. پښتونخوا ملي امه ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند داوه کوي چې پرون دې په ټولو سبق کې کامیابه پایجام هړتال کړی وو. حکومت ویلي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او کاربندیز اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ دی. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری 8 انتخابات رانه بلل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان د څلور واړو ملت پالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخله رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچه دومره لویه درغلي اټکی شوی ده. او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټکی په ضد خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان څخزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی.
کوارډینیشن کمیټه ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپل پریکړې کوم کارونه جوړیږي د احتجاج دا ته وسنجوي دغه ترتیب لاندې به پارټیانې پر هغه عمل درآمد کوي. بنیادي تور باندې چې د ډی سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جاري. دریمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ له خوا رابطه کېږي دا اختیار مصر ته او اخترجان منګل ته میټینګ کې ورکړل شو چې ته خپلې رابطې که چا د سر کولې هم کوم له چا سر کولې هم په دې به موږ یو بل بیا ځان سره خبر ساتو. نو دا وسول
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اچکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی و. بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یوه غونډه د فروری په 13مه نیټه په کوټه کې سوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو د چورکېدو په ضد به د فروری په 1ویشتمه نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي. د نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام هړتال وسرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د هړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اچکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو تمه وه چې دوی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي. نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره دا او موږ غندنه کوو.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 ډیر چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابی نوټیفیکیشن یا اعلانیه خبره شوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت الاسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی.
دا مشال رادیو ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د چوکی لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علي امين ګنډپور ویلي د حکومت لومړیتوب له مرکزه د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وی. نوموړي د خبرو پرون په پېښور کې خبريالان ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوختي او ژر ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوی حکومت جوړ شي. شبیر مجان له پېښوره حال راکوي.
پېښور سپیکر هاوس کې د پېښور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحې په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنډاپور ویل چې تر دې دمه لاکم ګوند سره صوبه کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دي سلا شوی، خو خبرې اترې روانې دي. همدغه حواله سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوصو څوکې ضایع نشي او تر اوسه داسې حتمی پریکړه چا سره نه ده شوې. مونږ عدالت کې رټ هم کوو. لومړیتوب زموږ خپل ګوند او خپل نه خدا. په 19 فروری باندې درخواست ورکو او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو او زموږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي.
د صوبې د مالی حقونو او کشالو پړه دوی ویل چې مرکز کې د هر چا حکومت راغې نو دوی به ورسره کینی او خپل حق بترنه په هر صورت واړي او ټول ګوندونه او د صوبې خبريالان باید دوی سره ملتیا وکړي.
پاکستان کې مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا این ایف سی شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں، میرا جو ہیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کو دا پاکستان مسائل دی نو زمونگ ہم دی. مونگ تا بجٹ کے دا این ایف سی 3% برخہ نہ دا ملاو، دا اوبو او بجلی بقایا جات نہ ملاویگی، نو مونگ پاکستان
پاکستان کی اسی گو ڈیر قربان مور کر دی اس چت یو روپے ہم نرا کبھی اب یادا فکر کبھی چمنگ با یا دا صبح چپ تھی نہ ددی چپ پات کے دو لوج مو دا حال دے نوس پا دا خاموشی ماتول غواڑی مونگ بٹول خپل آواز پورتا کو زکا سا قرضہ یا خیرات مرکز نہ نغواڑو سمر گندونا پارلیمان تراغلی دوی ٹول با دزان سرا یوزے قوم چې د صبح پا سیزونو زمو سیاسی اختلاف نشته دے او یوزے با دا اولس او د صبح خبر کو
کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈسیزن نہیں ہے اس طرح بیٹھ کے عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے
نموڑی جا تکڑا چی صبح کے امن بھی نہر صبح سم بھی اور دا گاونڈی ہے ودن سربا تجارت اوخ اڑکو تھا ودا ورک بھی
اور امن عوام جب قائم ہوگا تو تب ہی ترقی ہوگی اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن و امان پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشکی دے دازا چی خپل 3% برخا غوالب نزکا چی ترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دلت خنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جاتا ہے کہ سچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے
علی امین گنڈا پور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے ددوی گن یا ملگرو ندی کڑے اور وقت پراشی چپورا پلٹن اوشی نو دا با پڑا گشی چدا چا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واٹس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واٹس ایپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او سم راځو یو بل رپورټ ته چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له یوې خوا د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي نو بلې خوا ته د یو لوی سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړ لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند د ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دعوه کوي او مسلم لیګونو په پسګوند بیا د خپل احتیاط په اړه تصویر روښانه کړی نه دی په داسې کې ځینې شنونکي هیله مند دي چې سیاسي دونه به د آئینی مودې دننه وفاقي حکومت جوړ کړي خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره لوی دي چې مقابلې ته هیڅوک یو ګوند تیار نه دی تفصیل به له مجید بابر واورو
د فروری 8 د پارلیمانی ټاکنو نه پس په پاکستان کې که یو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت ساده لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیان بازای د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړي خو بلخوا سیاسي سیډونکو په دې اندي چې سیاسي ګوندونه به په اینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تکي بریالي شي په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي
زما د مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي خو د دې درو وړو ګوندونو ترمنز مفاهمت هم شوه دی
د فروری په 12 د پاکستان د شپږو ګوندونو بلوچستان عوامي ګوند متحده قومي مومنت پاکستان پیپلز ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت ساده لپاره یو اتحاد جوړوي خو بیا وروسته نور پرمختګ تر سترګو نه شو خو په لاهور کې سیاسي څېړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ مذاکراتو ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي
الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ
د حکومت جوړونه په لومړی مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین لمخې په 21 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دی. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نمایندانو یو هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلور واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکنډ پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر معراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د 8 له ټاکنو وروسته د روښانتیا هیلې له منځه ولاړې او یو هیواد چې په دوامداره توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپا ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخاباتو د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلیټي ختم شي او ترقی روانه شي، خو د 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوشن ریز کړو چې رګن شوی دی. ډېر پارټۍ نه اوس په مختلف ځګونو کې په درنو باندې هم دي او زما چې کوم نظر دی نو که فرض کا دوی په دې پوزیشن کې وي دا پارټیانې چې دا حکومت جوړولی شوی یا دا حکومت مخې ته چلولی شوی، دې چیلنج سره نو اوسه پورې به دوی حکومت جوړ کړی وی، خو دا چیلنج دومره سیریس دوی ته چې دوی څوک هم تیار نه دي هغه دا چیلنج ایکسپټ کی.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ، په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچا د ډایلاګ نه کول به غیر جمهوري قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد، ټولنیز جوړښت او امنیت به د لا نور ګواښ سره مخ شي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. اوسم د خبرونو د خبري غړي د اولي نمایته تر رسیدو لمخې نه د خبرونو تر لنډیز لمخې یو بل ریپورت درته ورو هغه داسې د خبر پښتونخوا په حکومت کې ل قدرت نورون سر د مبارزې اداره وایي روانو بارانونو په هغه صوبه کې څلور کسان وجلی او نه نورې ژوبل کړي دي. د ادارې د بیان لمخې بارانونو دوه کورونه په بشپړه او څلور نورې په جزئي توګه ویجاړ کړي دي. د پی ډی ایم په خبره ځاني او مالی زیانونه د سواد ډیر مردانو په شور رسیدونکو ته رسیدلي او په نوي وخت کې بیا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې په اغیزمنو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي. له پېښور باندې شبیر مجان رپورټ واورو.
د پی ډی ایم یا قدرتي افتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویان وایي خیبر پښتونخوا کې بارانونو له وجې شوې پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیلو برخو نه رپورټ شوي دي. دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیډو ته وایي
د شلیرش ګنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوي دي چې دایي په نتیجه کې څلور کسان پکې په حق رسیدلي دي او نهه کسان پکې جوبل شوي دي. څلور کورونو ته پکې جزوي نقصان رسیدلی دی پوره خیبر پښتونخوا کې او دو کورونو ته پکې مکمل نقصان رسول دي. پی ډی ایم دا ټیم ټول ځلې انتظامی سره په قریبي رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي.
نوموړې جاتوي چې د سوبې ټول ځلو نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو راپرېوتو پیښ هم ځاني زیانونه اړولې دي. په غرض سیمو کې ور ورېدو ځمکو خوېدو لامل لارې بندې دي. دغه شان د پیښور ښار په شمول ځینې نور میداني سیمو کې هم سړکونه اوبو بند کړي دي. ولی سوبې کې د ژغورنې سرکاري اداره یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وایي اغیزمنو سیمو کې امدادي کاروانې روانې دي. د لارو خلاصولو او د اوبو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانۍ ړنګې شوې دي هلته کې هم امدادي کاروانې روانې دي.
ریسکیو 1122 امدادي کاروایانې چې دي نو د خیبر پختونخوا په مختلف ځایونو کې شروع دي. که تاسو په خبر کې وګورئ نو مختلف ځایونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي. د هغو خلکو لپاره چې دي نو زموږ امدادي کاروایانې شروع دي. زموږ مختلف ځایونو کې ټیمز ډیپلوټ شوي دي. دسی چې څومره سیاحتي مقامات دي الته چې دی واوره شروع ده او مغه واورې دوران کې هم زموږ سروسز دې اویل کېدو دپاره عوام الناس ته خواست دی چې تاسو 1122 ډایل کړئ. ټول فری نمبر دی خپل موبایل نه ډایل کوي او کل لینڈ لائن نمبر نه ڈائل کوي بغیر د ایریا کوډ نه 1122 ډایل کولای شي او زموږ د خدمات ترلاسه کولای شي.
د پیډیمه تر مخه زیاتره اغیزمنو ضلعو کې سوات، بر او کوزدیر، خیبر او مردان شامل دی. دا موسمیات محکمې وړاندنه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ورو ورېدو امکان څرګند کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ری اوسم د خبرونی نیمای ته را رسیدلی یو د خبرونو لنډیز دراورو. د کورمی د پیواړ اوسیدونکو لپاره حکومت غواړي چې د پیواړ سیمه محاصره ختمه کړي. فوج د کورمی پیواړ سیمه لا غوسته محاصره کړي چې د فروری په 15مه په مبینه توګه پیواړ اوسیدونکو په پوځیانو حمله وکړه چې پکې پوځ ووژل شو او دوه ملکیان زخمیان شول. د بلوچستان څلور ملت پاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8مه په عامو ټاکنو کې د قومي پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر عباس سره د ګډې خبرګونډې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله یې په صلاح کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکي وایي په صوبه کې په 13 ساعتونو کې د بارانونو له وجې 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. د پی ڈی ایم ای لخوا نن مشالې ډوته په را استول شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کورمه، سوات، کوز او بره دیر کې د کورونو راغورځېدو له وجې مړه شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي او ځای خلک وایي چې په نور ګرام ولسوالۍ کې د واوري ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر شلو پورې کورونه تنګ شوي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن پر ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې پیښه پرون شپې مهال شوې ده. ډیپلوماټانو د فروری پر 15مه یعنی نن د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسلوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د اروپای ټولنې د بحري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو په دې غړي په دوه نیمای کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو، خو پایل به له روسیې وکړو. د الکسی ناولنی مړی لا هم دغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د رپورټونو له مخې د ناولنی په بدن باندې ځینې شنې لیکي لیدل شوي چې ډاکټران ویلي ممکن د ترونې مخکې د اختلاطلانو په سبب وي. الکسی ناولنی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو د 40 کلونو په عمر کې د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لیرې پرته او سخت زندان کې مرسو. داغه مړینې د نړۍ د ګډو ګڼو مشرانو کلک غبرګونونه راوپارول. سفیر الله سانکزی نور جزئیات لري.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلې دي چې مهمه ده د روسي سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. 40 کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. د هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالفې ورځپاڼې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت خارته تللی خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا گازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلی دي. ناوالنی چې په 19 کلونو زندان محکوم و څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی و او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې و. د ناوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او تر ډېره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان په اړه به وروسته د دوهې د کانفرنس جزئیات درکړو، خو اوس به هیوار لاړ شو د خیبر پښتونخوا ملکنډ ته. د پاکستان د مالی ټولولو ادارې د فروری پر 14 په یو امر کې ویلي ول چې په ملکنډ ډیویژن کې به دفترونه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې هغه سیمې ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل شوی موده راتلونکي جون میاشت ختمې شي. د سوات سوداګر، مدني فعالان او ځینې سیاستوالان وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته د منلو نه دی او پر ضد به سخت آواز پورته کوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدونه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1998 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو، نو ملکنډ ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو. خو د ځایي خلکو په احتجاج په ده کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځول شو. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وای اسواد بندوبستي سیمه وه، دلته انتظامیا او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځایي ولس د مشورې نه بغیر د دې سیمې ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زمونږ د عمل په وجه باندې 15 کاله چور مونږ ته میلو شو دی، به یو کال سیکشن پکې شوی دی. اوس مونږ دا خبره کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شوې ده. تاجران نه خو عوام ټول چې کوم دی د بھرپور مزاحمت په موټ کې منگا سے ہم مہنگائی کی سنو بھی شدید پریشان کری ہوں اور درش ہے کہ بمنگا جد سے زندگی ترول قدم دفاع دے رکھا سے ہموں کو دور عمر پتے جنگ وہ تو طالبانیزیشن فوجی آپریشن سیلاب کرونا ڈینگی زلزلے وہ دونوں کی استطاعت نشتا.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې دې سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونه ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلی شوې ده او دغه کې د نوي منتخب شوي نمایندګان خپل کردار ادا کړي.
کوم چې ډایرکټ ټیکسز دي چې پای کې انکم ټیکس دی یا پراپرټي ټیکس دی یا کسٹم ډیوټي ده، هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاہدے تحت دا سوات او ملکنڈ ڈویژن پارٹا چدہ دی دغه ته پاول شو مرکز سره دی دغه کړه نو اوس دی دغه یک طرفه مخالفت کوي. دلته چې سونه پسماندگی دا او سونه دهشتگردی پاتې شو وسم لکه امن اغه شان نشته، دا سي نور چې کم سہولیات دي اعظم پالکه کې نشته د نورو کته ډاون ډیسټریکټ پشانته دا په دغه وجه باندې زمونږ د ډیر وخت نه دغه اصولي موقف پر روان دي چې یاره مونږ به پسوات کې دا سي نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري په دا غړه وایي چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لنډمهاله حکومت دا فیصله سمه نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي. په سوات او ملکنډ ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې دې سیمه کې ولسته بعض شیان په ارزان نرخونو میلاویږي او د ټکسونو لګولو سره به ګراني نوره هم زیاته شي، خو په ملکن ډیویژن او پخواني قبایلو سیمو کې د ټکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمې د ټکس نه معاف کړی شي او یا پرې د ټکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مومندو او باجوړو کروندګرو د بارانونو پیل سوي لړۍ ته خوشاله دي، خو وايي چې د کیمیاي سري اخیستلې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکې فصلونو ته نشي تیارولای. د مومندو ځینې کروندګر به وایي چې د پاکستان فوج د هغو په سیمه کې د کیمیاي سري پر خصله او بندیز لګولي چې دا کار د دوی په خبره د سیمې زراعت ته تاواني تمام سوی دی. بلخوا په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه باید سري ورکوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د اتلسمې فروری نه په غریزو او هوارو ځمکو باران شروع دی. دغه باران چې په نولسمه هم ورېده، کروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کروندې به هم ورسره ښه شي. د مومند او باجوړ زیاتې ځمکې په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلی شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلی شوي. د مومندو د لکړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشهد رډو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی، خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیاي سرو دی.
زما خپل سل کناله پټه یعنی سل دړی ته مونږ وای چې هغه مونږ تقریبا نیم شړ پاتې شوې خشکه سالې د وجنه 50 کنال مونږ کرلې دي، خو دلته د بد مرغه مونږ ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وجنه بندې دي. هغه مخکې د سې پیسلې کړې وي چې 30 کیلومتره کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته به سونا یوریا یا نورې کمې چې د کاد خاورې ته مونږ وای هغه به بندي، خو یعنی زمونږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات دې دغه د وجنه بالکل مونږ علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وسط دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر ځمکه بارانی ده، 15000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او په ځینو هغه ځایونو کې چې د کویانو اوبه لري سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجوړ ځمکې بیا ټولې بارانی دي، خو هغه ته ځمکه کې اوبه زیات دي او په غرونو واوري هم پرې وځي، نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلاردو باجوړ سیراج مې مشهد رډو ته وویل دغه طبيع کیمیاي سري خو ملاويږي خو قیمتونه ډېر سیواري.
کله باران ورېږي د سبا پیداوار چې کم دی دا 15% نورم زیات شي. سره چونکه ګراني دي زمیدار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې کروڑ سره ده. موږ په خپل چونکه سل یو نیم سل دړی پټي باندې غنم کرلې د غشن مختلف قسم سبزیان دي نو سره ډېر زیات ګرانه ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیدار څوم نظر تر زره سره ورکی.
په مومند کې کروندګر کیمیاي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ مشهد رډو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړې.
د دې مونږ خپل ډیټا نوٹ کوو، بغیر ډیټا دا مونږ نشو ورکولې. مونږ ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو مونږ بوالو مثال صافي لکړې، به بوالو غلنې وابلو یکا غونډه. نو یکا غونډه یو داسې ځای چې دې ته پنډلې ته انبار ته او میچنې ته مونږ سپلای ورکو. ذمہ‌دار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي وي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیاي سرو او تخمونو سبسیډي مانه رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته، تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل او د دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه، تخمونه، دوایانې او سره هم ګرانه شوي دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې موږ ولیز د افغانستان د دوهې د ناستې حال به هم درکو. نن په د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دومره ور او وروستۍ ورځ ده. په دې کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او ګډونو ګلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره لیدلي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریشم ورته وینا کړې ده. په دې ټولو حالاتو باندې تعقیبوي او نظر ساتي. د مشالېډو د افغان څنګه ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې دا وخت را سره د واتس اپ لارې وصل دی. زهیرمل صاحب تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي دغه دوه مروځي د غونډي جزئیات را سره شریک کړئ. نن کاکا صاحب غونډه په دوحه کې
لام روان شپږ بجې رسنیو سره راغی خبرې وکړې. وویل چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي او یا د کوم ګډون کوونکي هیوادونه چې دلته راغلي دي، موږ او هغوی سره په ګډه کوم موضوعات یاد کړل، د هغوی اندېښنې څه وي، څه وویل شول، هغه یې ټول ویلي. وویل چې څو مهم مسایل دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده. لومړی، ترهګرۍ سره مبارزه ده. دویم، د ټولو شموله حکومت جوړېدل دي په افغانستان کې. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب دی. او یو سوله ییز او نړۍ سره مدغم افغانستان، داسې افغانستان چې هم ځان سره په سوله کې، هم خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې، او هم له نړۍ سره په سوله کې. دغسې یو افغانستان دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. خو ښاغلی ګوتریش وویل دغسې دي چې عملي شوي نه دي، او نړیواله ټولنه په دې اړه ډېره اندېښمنه لري. هغه د ټوکو په شکل باندې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نړۍ ترمنځ اړیکې د چرګې او هګۍ سره تشبیه کړې. او بیا یې وویل چې نړیواله ټولنه په دې باندې اندېښمنه ده چې دا کارونه طالبان نه کوي، زموږ اندېښنو ته ځواب نه راکوي، او بیا غواړي موږ نه غواړي چې موږ په رسمیت هم وپېژنئ. نو دا خو یې نه کېږي چې زموږ اندېښنو ته رسیدګي ونیشي او رسمیت بیا دوی وغواړي. هغه دا وویل چې ملګرو ملتونو سرمنشي چې موږ خپل، یعنی ملګري ملتونه، داسې افغانستان غواړي چې هغه د ترهګرو خوندي ځاله نه وي، او داسې افغانستان غواړي چې د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري او نړۍ سره هم اړیکې ولري. او ته خوایي دا چې طالبان ولې دې غونډه کې ګډون ونه کړ، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې طالبانو ماته یو لیک رالېږلی و، او دې لیک محتوا داسې وه چې هغه د نورو افغانانو د حقونو نقض و. که چېرې ما منلی وای نو داسې کوو چې نور افغانانو حقونه یې نقضول، نو ځکه ما دا لیک ونه مانه. شاید یو دلیل همدا و چې هغه طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. یو مهم بحث کاکر صاحب چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدلو، چې د دې غونډې یو له مهمو ټکو څخه ګڼل کېدل، هغه په اړه باندې دې وویل چې په دې اړه باندې موږ او نړیوالې ټولنې یا ګډون کوونکو هیوادونو سره همغږي ډېره نږدې کړې ده، سره خبرې مو ډېرې کړې دي، خو داسې روښانه نه کړه چې توافق په دې کس باندې شوی دی که نه دی شوی. خو دوی وویل چې دا لاره اوږده ده چې د افغانستان لپاره کومه سیاسي نقشه چې ده دا اوږد مزل دی، او په دې وخت کې باید په دې برخه کې ګامونه پورته شي. یعنی عملاً داسې ده چې ګنی تر اوسه په دې شخص باندې یا په هغه نفر باندې چې د دې لپاره ټاکل کېږي اختلافات شته، او یو توافق پرې نشته.
زیرمل صاحب، که د خپلو اورېدونکو دپاره یو بیا تاسو دا تکرار کړئ چې دا غونډې له پرون د راسي او بیا نن هم دوام وکړي، دا هدف یې سوالی او په دې کې چاو چا ګډون وکړی او ارزښت یې څه دی؟ هدف، ارزښت او چاو چا
پرون رواني دي. کاکر صاحب، دا غونډې اساسي درې هدفونه د غونډې خودل شوې دي. اول دا چې څه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب موندل شي افغانستان د ترهګرۍ د خوندیتوب په برخه کې، چې افغانستان په ترهګرۍ باندې نه بدلي. دویم هدف یې پکې دا دی چې څه ډول باندې طالبانو سره تعامل وشي، د طالبانو سره د تعامل سټرکچر یا تګلاره باید څه وي. دریم او اساسي هدف یې دا دی چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشه یا تګلاره باید څه وي، چې په دې کې بیا د ځانګړي استازي ټاکل کېدل هم یوه لاره ده. دې بل مهم بحث دی. دا پکې ګډون کړی دی د افغانستان نه د مدني ټولنو په استازولۍ باندې پنځه کسانو ګډون کړی دی، چې یو یې خبریال دی او درې نور، یو دوی د ښځو د حقونو فعالې دي چې یو یې د ولسي جرګې غړی پاتې شوی، او یو یې د ښځو د حقونو فعاله ده. او د نړۍ نه بیا د اوویشتو نه د پنځه ویشتو نه د اتریشتو هیوادونو ګډون کوونکو هیوادونو خپل استازي ورته رالېږلي. طالبانو ګډون نه دی کړی، خو سرمنشي خپله یا د ملګرو ملتونو سرمنشي چې دی هغه د دې غونډې مشري کوي. اهمیت یې
ډېره ډېره مننه امید زهرمل صاحب، ستاسو جزئیات راکو. روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، او ښه وخت ورته غواړم. خدای پامان. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او تاسو لکه څنګه امید زهرمل درته وویلې چې د افغانستان په اړه د دوحې کانفرنس د دې ارزښت دا د افغانستان په اړه باندې راتلونکي لار نقشه جوړه سي. دا چې خپل افغانان ودې ته د دوحې غونډې ته په کومه سترګه ګوري، لږ به هغو ته غوښتو.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه یې لرې کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو همشموله حکومت دوی منځ سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی. او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان را وسړلو، دلته کار روزګار نشته. زموږ څه شی وکړو؟ حیران پاتې وو، کار روزګار بېخي شته نه. فامیل والا هم ټول بېکاره دي، غریبي ډېره زیاته ده، اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو؟ د دوحې غونډه کې داسې فیصله وشي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وشي.
ورور ګلن دغه د قطر غونډه چې دا هم بې ګوره غاړه نه وي، چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره دغه بېخي څوک دوی نه مني. زما دې پخته کسمې که موږ یې سزا کړو، مګر د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی، ګرده پر پزه دي، رسنۍ نشته، چات سړی وژاړي، پاکر بېکاري دی، خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کور زندانو کې سپاره دي. چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 نه، د ښار وایي چې د تاسیبې ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي، د ژوند ساکم قسم په خدای که وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي، ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. الله خلق دې څنګه په څنګ دې وروره، په والله که یو څوک یا درواغ یا پس ولې نه غریب نه نه ګاډیوان، والله خدای خپل یو فاضل کړي. دغه زموږ د غزغوي رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله مانا ناشې د الله او دربار.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو د افغانستان د دوحې کانفرنس په اړه د افغانانو نظرونه واوریدل. اوس یو بل رپورټ تر ازو پروند د لنډ کوتل په جرګه حال کې د نومیالي شاعر امیر حمزه شنواری دیرشم اتلن ولمنځل سو. دا غونډه خیبر پښتو ادبي جرګې جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د نومیالیو شاعرانو او ادیبانو تر څنګ ځینو افغان لیکوالانو هم ګډون کړی و. دوی د حمزه بابا پر ژوند، فن او شخصیت مقالې وړاندې کړي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
شاعر و ادیب پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو سره د دغه دستوري حال شریک کړ.
په لوړګي جرګه حال کې د امیر ابزا خان شینواری د دیرشم تلین په مناسبت باندې وستر دستورا سرته ورسېده. د دې دستوري صدارت پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب وکړو. د ملک د ګډ ګډ نه لکه د کوهاټ نه بنو نه د کرک نه د نوخار نه د پیښور نه د را دمخیل نه د افغانستان ملګري دا ټول راغلي وو. دې ټولو په خپلو مقالو کې په خپلو تبصرو کې دا خبره وکړه چې امیر حمزه خان شینواری د شلمې صدۍ یو ستر شاعر ادیب دانشور او پوهان تیر شوی دی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د امیر حمزه خان شینواری د تعلیماتو په حق لا ویل
د حمزه بابا تعلیمات د ټول انسانیت د ښېګړې دپاره دي. د انسان سره د مینې خبره یې کړې ده، لکه د هغه یو ډېر مشهور شعر دی چې د محبت د باریکو نه توبه پاتې خپیابله فلسفې شوې زما. د پښتنو خواخوږی دی، ستا پیغام خو افاقي او عالمگیر و، خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نه شو. نو دغه د قومیت تصور دا د بابا په افکارو کې ډېر زیات روښانه دی.
په دې دستوره کې ډاکټر یار محمد مغموم هم خپله مقاله وړاندې کړه.
موږ هغه آسان آسان شعرونه کوټ کوو، اوس دا صرف غزونډې ډومبې غزل چې کوم دی دا احساس ته خدای کمر زما دی پخکتا کشتپور تپر زما هیڅ چا اور باندې باس نه کوي نه پې کوي شي دا ډومبې یو غزل چې کوم دی زما دا خیال دی چې پټولې پختونخوا کې به دا څوک نه وي چې تدریس تشریح کړي. نو مونږه د وخت د بچت لپاره آسان آسان شعرونه چې ټول خلک پې پوهېږي اوس ګوره کړه سا په سترګو کې غړېږي زما مینه ما ته نه ګوري شرمېږي زما مینه. حمزه حسن یې خزان په مخه واخیست اوس په ګل ګوتې غړېږي زما مینه. یعنی پښتو او اسلام ته هغه په خپل شاعرۍ کې فتح ورکوي ګټه ورکوي او شر چې کوم دی هغه مغلوب کوي، مغل علامت چې کوم دی هغه مغلوب کوي. نو لکه دا چې کوم دی یو ډېر دا یو ډېر ما چې سترګې پښتنې ولې انکې شوې نېغې شو باڼه د تا ته شا خبره وکړه او برند
امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې په لنډ کوتل کې زیږیدلی و او په 1994 کې وفات شوی. کتابونه غزونه کلیات حمزه مکتوبات حمزه د خوشحال بابا یو شعر سپرلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار چاپ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
په 9:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
سروې
په 2:30 بجو
باډیوې
په 3 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی ورستی رپورت ترازوم لدی سر بخبرونه پای ته ورسیږي او ز عبدالحی کاکړ به اجازه درځه خواخم. د خوست ولایت په صبری او یعقوبی ولسوالی کې یو شمېر رضاکارانو په غریزه سیمه کې د تفریح او د میزایونه جوړ کړی دي. د صبری ځوانان وای غواړي چې سیلانیان هغو شنو سیمو ته تک ته واچوي. هغه ځنګلونه له خوست شاره شاوخوا 40 کیلومتر لیرې شمال لوري ته پراته دي. نجیب لالو خیل اور باندې رپورت جوړ کړی دی.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالی مرسته یو شمېر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال رډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا 1,15 جوړ کړی دي. د ځوانانو د مسافرو په چندا چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مصر بندرو ته رزي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دي او بل دلته تاسو وینئ چې موږ دغه ځوانانو مټ تقریبا 15,000 نږدې کې نو شوی دي موږ پاور دغه څه ساتنه په لنه کوو.
مخکې دي چې د صبریو په ځینو غرایز سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول دې ته دا معلومات نه کېدو چې موږ چېرته کېنو. دا خو ستا یو انتخاب شوي ځایونه دي او ښار سره چیرو شي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې ورته معلوم نه وي یا نه ته یور دا ځایونه وي باس کې نه او بل داسې سهولتونه وي ځکه چې ګولتې دې ځوان سره چیروري بلختونه پزکی او
د سبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنیګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. سبریو سیمې څپری ده، په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې ځای په ځای کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لوري ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي، دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیری سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان، د تڼۍ او عاد محمد، د باغ سینارګای، د ازاز میدان ټول شنو ساحو، د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د سبرې زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.